یو استودیو غرمنی خبری خبرونه السلام علیکم او غرمه مو په خیر نن د سیشن به ورځ ده د مرغومی جدید دیار لسمه د جنوري میاشتې دریمه د یو ساته خبرونه په خبرونو پیلو د کندهار شار او سپین بولدک ولسوالی پر لار تیر شپنه وخت د پاسو او مزدا موټر د ټکر په پیښه کې درې کسان مړه او دیار لس نور ټپین سیوی چې ډیرای شزی او ماشومان دي په کندهار کې د طالبانو د والی ویان حاجی زید وایي په مړو کې دوی شزی او یو ماشوم شامل دي دغه ورځ په ټپیانو کې اته ماشومان او یو شزه شامل ده د پیښه علت د موټر چلوونکو به احتیاطي شول سوي ده طالبانو کونړ کې د نابینا نجونو د ځنګړي لیک لوست ټولګي هم بند کړی دی په دې ټولګي کې چې درې میاشتې پخوا پیل سوی وو لسګونو نابینا نجونو بریل لیک لوست زده کاوه د نابینایانو لپاره د بریل لیک د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمیشنری په مالي ملاتړ پرانیستل سوي وو خو طالبانو دغه مرکزونه یو په بل پسې وتړل طالبانو د نجونو پر مخ لشپړم ټولګي پورته شوونځي او په دې ورستوي کې پوهنتونونه هم بند کړي دي د کار یې په ملي او نړیواله سطحه سلمانونه پاراولی دی د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن دا خبر رات کړ چې غنی د امریکا متحده ایالاتونه له جنوبی کوریا سره د ګډو تمریناتو په اړه خبري کوي پرون د جنوبی کوریا ولسمشر یو سونګ یول په یو مرکه کې وویل ل امریکا سره د یو ګډي پوزي مانورې د کولو پر امکان په خبرو بوختي شغل یون چوسان ایلیو رسپنې ته د غرض ویل چې په دې مانورې کې به د اټومي وسایلو په شمول راز راز جنگي وسلې وکارول سي د دې مانورې مخه د مخنیونکو اقداماتو پیاوړتیا بللې ده خو د یون د مرکه لخبري دورسته پرون خبري اعلانو په سپین مانی کې ولسمشر جو بایدن څخه د دې موضوع په اړه پوښتنه وکړه د په جواب کې وویل چې په دې اړه له جنوبی کوریا سره خبري نه دي سوي د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې یو سړی د شپیتم اولاد پلارسو دغه سړی چې جان محمد نومیږي درې میرمنې لري او تازه شپیتم زوی زیږېدلی دی جان محمد رسنوی ته ویلي چې پر وروستي زوی یې حاجي خوشحال نومیښی دی 50 کلن جان محمد د بل واده په لټه کې دی او لیواله دی چې د ماشومانو شمیر یې سولو ته ورسیږي خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل د دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې پاکستانی چارواکي د افغانستان په خاوره کې د تروریستي فعالیتونو په اړه اندیښنه لري هغه څه چې ځینې کسان یې غیر واقعي ګڼي د افغانستان په خاوره کې د تروریستي فعالیتونو په اړه خبرو سو راپورونه په اړه د پاکستانی چارواکو پر اندیښنه مرکه هم خبرو
کوم رژیم چې دوی حمایت کاوه په تیرو سلونو کې کومه ډله چې حمایت کوله نو هغه یو مذهبي ډله وه ایدیالوژیک ډله وه دغه سره د نړۍ د ګوډ ګوډ او د منطقې د هیوادونو خلک پر سر ملګری وو او د ایدیالوژي پر بنا باندې دوی هلته قدرت ته ورسېدل
دا هم ورته په کندهار کې د انجی کرکیله زیاته سوي ده
شوشکل بیا هم په دې خطر کوچ دا د سیل وخت دی دا روشو کله دا کوي چې برا شش دا
د اوکرين پر وضعیت هم راپور خبرو د خبرونې په دویمه نیمایي کې 25 دقیقې اونیز بحث اوریدل شي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو ته غوښتس په ونسن کې د مهال د غرمې 12 بجې او 4 دقیقې کېدون کې دي د پاکستاني چارواکو د تورونو په دوام د پاکستان دفاع وزیر ادعا کوي چې افغان خاوره د پاکستان پر ضد کارول کیږي خواجه آصف دا خبره د پاکستان له یو خصوصي ټلویزیون سره په مرکه کې کړې ده هغه ویلي دا کار داسې وخت کې چې د طالبانو حکومت فیصله کړې چې خاوره به د پاکستان پر ضد نه کارول کیږي دا هم په دې اړه راپور
د پاکستان پر ضد د افغان خاوري د کارول کېدو په اړه د پاکستاني حکومت د ادعا او دوام د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف وایي ک چې هم د طالبانو حکومت ته هوکړه کړې چې افغان خاوره به د پاکستان پر ضد نه کارول کیږي خو نوموړی ادعا کوي چې پاکستانی طالبان ټي ټي پی په افغانستان کې د پاکستان پر ضد بریدونه پلانوي خاغلی آصف تیر شپه د جیو نیوز په نوم له خصوصي پاکستانی ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې په دې اړه د طالبانو له حکومت سره خبرې روانې دي پم دې حال کې په افغانستان کې پخوانی پاکستانی سفیر منصور احمد خان په یو مقاله کې چې عرب نیوز تازه خبره کړې ویلي دي چې د نور هیوادونو پر ضد د افغان خاورې د نه کارول کېدو په برخه کې طالبانو د دوهې په هوکړه عمل نه دی کړی منصور احمد خان ویلی په 2022 کال کې القاعده او داعش په افغانستان کې خپل ترهګریزو فعالیتونو ته دوام ورکړل او د تاجک او ازبک وسلوالو ترڅنګ د پاکستانی طالبانو خوځښتونه د منځنۍ اسیا، پاکستان او چین لپاره د اندېښنې وړ دي. د منصور احمد خان په مقاله کې راغلي دي چې د طالبانو د واکمنۍ په لومړیو 15 میاشتو کې لګاونډیو او د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره د دوی اړیکو خوشبیني پیدا کړه. خو د نوموړي په خبره وروسته ایدیالوژیکو طالب چارواکو د حکومت مهم پوستونه په واک کې واخیستل او استدلال دا و چې لسترو قدرتونو سره منځلاري چلند پایله نه ده ورکړي. په دې مقاله کې راغلي دي چې طالبان د غشان د افغانانو ترمنځ د ډیالوګ او یو ټول ګډونه نظام د جوړېدو په اړه هم له خپلو ژمنو په شا شول. منصور احمد خان په کابل کې د سفارت پر مهال یو له جنجالي څیرو بلل کېده او تر ډیره د طالبانو د حکومت په کورنۍ چارو کې په لاسوهنه تورن و. دا په داسې حال کې ده چې نړیوالو هم په وار وار له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې ټول ګډونه حکومت رامنځته کړي، خو طالبانو خپل حکومت ټول شموله بللی. په ورته وخت کې د پاکستان د ملي امنیت کمیټې په خپله تازه ناسته کې خبرداری ورکړی چې هیڅ هیواد ته اجازه نه ورکوي چې ترهګرو ته خوندي پټنځایونه ورکړي. د دې ناستې په اعلامیه کې ویل شوي چې پاکستان د خپلو خلکو د ساتنې ټول حقونه لري. که څه هم په اعلامیه کې د افغانستان نوم نه دی اخیستل شوی، خو له دې وړاندې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله ادا کړې وه چې پر پاکستان ډېرې حملې په افغان خاوره کې پلانېږي. نوموړي ویلي ښایي د افغانستان په خاوره کې په هغو کسانو برید وشي چې پر پاکستان حملې کوي. خو د طالبانو د دفاع وزارت د پاکستان د کورنیو چارو وزیر خبرې بې بنسټه وبللې او په یو اعلامیه کې وویل چې افغانستان بې سختنه نه دی. په دې اړه د طالبانو حکومت د دفاع وزارت په اعلامیه کې راغلي وو چې دغه ډول څرګندونې به د دواړو هیوادونو اړیکو ته زیان ورسوي او پکې ویل شوي وو چې دوی د خپل هیواد د ځمکنۍ بشپړتیا او خپلواکۍ د دفاع لپاره چمتو دي. پاکستان په داسې حال کې د دې هیواد پر ضد د افغان خاورې د کارول کېدو ادعا کوي چې دغه هیواد په خپله هم د طالبانو په ملاتړ تورن دی. د افغانستان تیر جمهوري نظام مخکې په وار وار ویلي وو چې پاکستان د افغان حکومت پر ضد جنگیدونکو طالبانو ته خوندي پټنځایونه ورکړي او اسانتیاوي ورته برابروي، خو پاکستان هغه مهال دغه ادعاوي رد کړي وي.
عمر دل چې د افغانستان په خاوره کې د تروریستي فعالیتونو په اړه خبرو سوی راپورونو په باب پاکستانی چارواکو اندېښنه شولې ده. د دغه هیواد چارواکو په وروستیو ورځو کې د افغانستان خاورې څخه پاکستان ته د ورپیښو ګواښونو په اړه بیلابیلې ادعاوې کړې دي، خو آیا دغه ادعاګانې واقعیت لري؟ پایلې به یې څه وي؟ زموږ همکار محمد خاطر پردیس دغه پوښتنې له سیاسي شنونکي شفیق همدرد څخه په دې مرکه کې کړې دي.
زه فکر کوم چې پاکستان کوم ستراتیژي او پلان چې د منطقي په ځانګړې توګه د افغانستان د لپاره درلود پیغې کې ناکام شوی دی، او اوس چې چون چې د اقتصادي مسایلو سره مخ دی، په خپل په کور دننه د ځینو سیاسي کشمکشونو سره مخ دی، نو د دې هیواد استبلیشمنت کوښښ کوي چې د ځینو پروژو د لارې او د ځینو نویو ستراتیژیو د لارې غواړي پاکستان ته یو ځل بیا لکه په تیرو درې څلوېښتو کلونو کې چې ګټه رسولې وه، ځان غنی کړی او په دې منطقه کې ځان اټومي طاقت کړ، دا ظلم غواړي چې د دغه ستونزو د وتلو دپاره په ځانګړې توګه د منطقې هیوادونه چې دوی یو وخت هندوستان سره لاس او ګریوان دي، اوس په ځانګړې توګه د افغانستان سره دغه مسایل راپورته شوي دي. زه فکر کوم چې دغه مسایل شته دي، او کوم رژیم چې دوی حمایت کاوه په تیرو څلوېښتو کلونو کې یا کومه ډله چې حمایت کوله، نو هغه یو مذهبي ډله وه، ایډیالوژیک ډله وه، د هغې سره د نړۍ د ګوټ ګوټ نه او د منطقې د هیوادونو خلک ورسره ملګري وو، او د ایډیالوژي پر بنا باندې دوی هلته قدرت ته ورسېدل، اوس په خپله هغه ایډیالوژي دوی ته بلا ګرځېدلې ده. نو زه فکر کوم چې دغه اندېښنې چې دوی اوس څرګندوي له بده بخته دا په خپله دوی کرلې دي.
بلې، همدر صاحب تاسو په خپل خبرو کې هم ورته اشاره درلودله، د دغو ادعاګانو پایله به څه وي؟
کوم د ټي ټي پی سرتیری چې دی د ډیورن کرخې دی خواته چې میشتي، دا په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان د طالبانو سره ملو، دوی الته په مبارزه کې په یو سنگر کې دوی سره وګه پوګه برخه اخیستې ده. اوس که څه هم دغه رژیم او دغه حاکمیت چې دی دا تر یو حده پوري د ایسای په یا د پاکستانی استبلیشمنت په هغه طرح او پلان باندې قدرت ته رسیدلی د منطقې او د نړۍ ځینې نور هیوادونه ورسره، لیکن په صفوفو کې لاندې کوم جنګیالي چې دي تر ډېره حده پورې د دوی فکر یو دی، نو په دې اساس باندې د دوی په وړاندې باندې اقدام کېدل چې دي ناشونی دي، ځکه په خپله که چېرته کوم اقدام د دوی په مقابل کې وشي نو زه فکر کوم دا به یو بغاوت.
همدرد صاحب، په افغانستان کې د ترهګرو ډلو شتون ته د نړیوالو اندېښنې په اوسنیو شرایطو کې څومره پر ځای دي ستاسو په باور؟
زه فکر کوم د نړۍ نور هیوادونه، د منطقې هیوادونه که کوم تشویش د افغانستان د اوسنیو حالاتو نه لري، نو د دې تشویش په ځای دی. لیکن د پاکستان په اړه باندې دا خبره ناسمه ده، ځکه پاکستان په خپله د ترهګرو د تمویل یو مهم مرکز وو په تیرو تقریبا 30 کلونو کې، په 40 کلونو کې د منطقې د هیوادونو مهمې تروریستي ډلې چې وي هغه د هند کې فعالیت کاوه، کې په افغانستان کې کاوه، کې په ایران کې کاوه، کې د نړۍ په بل کوم ځای کې کاوه، نو دغه اصلي مرکز او بنسټ چې وو چې هغه په پاکستان کې وو. نو زه فکر کوم د پاکستان دا ادعاوې چې اوس یې لومړي وزیر د امنیت شورا سره غونډه کړې وه، یو ځل بیا یې افغانستان ته ګوته نیولې وه، زه فکر کوم دا بې ځایه دي، ځکه دوی په خپله د تروریزم د ترهګرۍ د جوړولو یا د تمویلولو په خپله یو بنسټ دی، نو د دوی دغه ادعاوې تر ډېره حده پورې بې ځایه دي. لیکن د نړۍ د نورو هیوادونو زه فکر کوم چې اندېښنې په ځای دي.
د سیاسي مسایلو شنونکی شفیق همدرد وو.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19، 21 او 25 مترو باندې واوري.
افغانستان کې د نجونو پر پانتونی زده کړو د طالبانو له لوري لبندیز وروسته یو ډیجیټل خصوصي پانتون وایي چې له زده کړو محرومو محصلانو ته د وړیا آنلاین زده کړو زمینه برابروي. د لیوال ډیجیټل خصوصي پانتون بنسټګر نور رحمان لیوال وایي چې دوی په دې اړه له نورو خصوصي پانتونونو سره په خبرو بوختي.
روسته لهغه چې د طالبان حکومت د نجونو پر مخ پانتون نه وتړل، د لیوال ډیجیټل خصوصي پانتون مسولین وایي چې هغه ماسلانو ته چې زده کړو به برخې دي د آنلاین زده کړو زمينه برابروي. دغه پانتون بنسټ ایښودونکي او مشر نورالرحمن لیوال د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې دوی د افغانستان له نورو پانتونونو او اکاډمیکو کارکونکو غوښتي چې له دوی سره یو ځای شي. خاغلی لیوال ویل دا پروګرام وړیا دی او درسي مواد به دغه پانتون او نورو پانتونونو په پانو کې موجود وي.
د پانتون له پاره اوس موږ په کډرونو جلبولو او خوندو د نصاب جوړولو لګیا یو. ویب ځای کې زکړلانو څخه غواړو چې نوملیکنې سره د خپل اړوند رښتیا او زده کړو په اړه غوښتنه وکړي چې موږ یې برابر کړو. اوس موږ ډیرو پانتونو سره اړیکه کې یو، هڅه کوو چې دوی لیوال ډیجیټل پانتون سره ملګری شي او یا د خپل پانتون لپاره زموږ آنلاین سیستم وړیا وکاروي.
خغلی لیوال ویل چې دوی د خوانځیو د زده کوونکو لپاره هم دغه سیستم چمتو کړی وو او په خبره زده کوونکو او ماسلانو ته به د فراغت رسمي سندونه هم ورکړل شي. یو شمیر ماسلان د دې پروګرام هر کلی کوي، خو وایي چې په دې سیستم کې د ګډون لپاره د اسانتیاو برابرول ورته ستونزمن کار دی. د طب ماسلې عقلي معیار ازادي راډیو ته وویل
د ما بعضی هم سنفیانی اکثریت مثلا بدخشان کوي، تخار، د ولایاتو په ولسوالیانو کوي، هلته خو انټرنیټ صحیح کار نه کوي، حتی برک نشته، نو هغې څنګه کوي چې هغه ته لاسرسی پیدا کړي؟ خو بیا هم وایم که د حضوري زده کړو په ځای که حضوري زده کړې ونه اوسیږي، آنلاین یو ښه انتخاب ده.
د چارو پو او په جمهوری نظام کې د پوهنې وزارت پخوانی مرستیال صدیق پتمن له زده کړو څخه د محرومو ښځینه محصلانو لپاره د آنلاین تدریس ستاینه کوي، خو وایي چې دا کار د حضوري زده کړو بدیل نشي کېدلی.
آنلاین زده کړې په هیڅ صورت د حضوري زده کړو بدیل نشي کېدلی. په صنف کې ناسته د شاګرد لپاره حضوري درس دا یو منل شوی د تعلیم تربیه پر اساس باندې دا یو حق دی او دا منل شوی اصول دی چې موږ باید درس ورکړو. تعلیم او تربیه زموږ د خویندو حق دی او راځي د دې حق د حصول لپاره مبارزه وکړو او د طالبانو نه دا هیله ده چې دوی د حق ومني او دا شرعي او اسلامي حق زموږ اولادونو ته ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د لندې په نحوي شتمه په افغانستان کې د خځینه ماسلانو پر مخ د پانتونونو دروازې وتړلې. طالبانو د خپل واکمنۍ له پایله تر شپږم ټولګي پورې د نجونو ښوونځي هم وتړل او تر ټولو ډیر محدودیتونه هم پر ښځو او نجونو ولګول. دغو بندیزونو په کور دننه او بهر پراخ برګونونه هم له ځان سره درلودل، خو طالبانو تر اوسه د دغو بندیزونو د لرې کولو لپاره کوم اقدام نه دی کړی.
ازادي راډیو ته غوږ یست. په کندهار کې د انجی کرکیلی ته لیوالتیا زیاته سوې ده. په کندهار کې کروندګر چې تازه د انجی کرلو ته مخه کړې ده وایي چې انجی کم خوري غوړي او هم د اقتصاد له پلوه ګټور بوټی دی. نور تفصیل زموږ د همکار په راپور کې.
دا چې فصلی کې دا د مځکې سره زر جي
محمد ابراهیم د کندهار په دامان ولسوالۍ کې پر یو نیب جریب ځمکه د انجي بوټي کرلی دي. دغه کروندګر وایي په کندهار کې د انجي بوټي له آب و هوا سره برابر او حاصلات به د دوی له اقتصاد سره مرسته وکړي. د ده په خبره دغه بوټی د نورو کښتونو په پرتله کمه خواري غواړي خو حاصلات یې زیات دي.
دا خو دون اوبه نه غواړي. اوس سږ کال دا پر حاصل د خیر ان شاء الله چې موږ یې شته دا دریم کال دی. سږ کال بیا انبار په دې خطر وکړو چې دا د حاصل وخت دی. دا رشوه کې هلته دا کوي سه بره شش دا ورکړي. تقریبا یو کیلو یې د یو نیم سلو ډالرو سره نیولې بیا در درو سو د درې نیم سرو سو ډالر پرسته په دې کې بیا سپینو سره شي داسته. ځینې خارجي تخمونه ځینې وطني تخمونه په دې خطر باندې فرق ډېر پکسته. مصرف هیڅ مصرف نه لري. دا چې فصلی کې دا د مځکې سره زر جي هم مثال کې یو سړی خپله وس ولري چې کښېږي په کور کې کښېږي اته مثال شل بوټي کښېږي د دې د شل بوټ سره تقریبا لس زره پنځه لس زره افغانۍ عاید دی ترلاسه کولی شي.
انجه هنګ یان غوزه د افغانستان د غوره طبي او صادراتي بوټو په ډله کې ده. دغه بوټی تر کرلو وروسته په درېیم کال حاصل ورکوي. د کندهار د کرنې او مالداری ریاست د کرنیزو محصولاتو امیر شمس الرحمن مساوی تازه د کندهار ښار په مرکز او ځینو هغو ولسوالیو کې چې وړاندې پکې نشي توکي کرل کېده د انجي کښتونه سوي. د نوموړي په وینا انجا او زعفران په دغه ولایت کې د نشي توکو بدیل کښتونه دي.
هنجه چې پلان لرو چې په طبي شکل په غرونو کې تخمونه وپاشو وکرل شي او یا خلکو ته عامه پوهاوي له لارې تشویق یې کړو د تریاکو څومره په اندازه باندې کښت کېدی په هغومره اندازه وخت و زمان ته په کتو هغومره زعفران او هنجه موږ ترویج کړو.
بلخوا د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونی مسلان وایي د انجي بیې لوړه او نړیوالو مارکیټونو کې غوښتنه زیاته ده. دغه خونی مرستیال عبدالباقي بنا وایي دوی سږ کال یو سل پنځوس کیلو د انجي شیره پلازمینې کابل ته لیږلې چې له ارزونې وروسته به یې پایلې له کروندګرو او سوداګرو سره شریکې سي.
زموږ کوی انجه درلودله چې هغه په طبیعي ډول سره په دښتونو کې پیدا کېدله او بیا وروسته د دې ځای صادرېدل. نیکه مرغه باید وایي چې اوس په افغانستان کې بیا خصوصا په کندهار د دې کارو کرونده تازه شروع شوې ده. زموږ اصلي انجه چې ده اکثره د شمال څخه بارېږي او فعلا په کندهار کې په ځینو ولسوالیو کې تازه د دې کارو کرونده شروع شوې ده. که چیرې دا پرمختګ وکړي دولت هم د دې حمایه وکړي او په فنی ډول دوی ته یو ورکشاپ ورکړي د بزګرانو ته نو دا به انشاءالله شایسته محصول ولري او په ځمن کې ښه عاید هم لري.
انجه د کندهار ترڅنګ په زابل هلمند او روزګان ولایتونو کې هم د ودې په حال کې ده. دغه طبي بوټی چې د درملو او یو شمیر نورو توکو په جوړولو کې ورڅخه کار اخیستل کیږي د کورنی بازار ترڅنګ نړیوالو بازارونو کې هم په لوړه بیه پلورل کیږي. افغانستان یو غرنی هیواد دی چې په پراخه کچه بیلابیل طبي بوټي او نباتات لري او دغه بوټي په دودیزه توګه هم د خلکو لخوا د یو شمیر ناروغیو د درملنې لپاره کارول کیږي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای سي. روسیه د دونیسک په برید کې د خپلو درش پیتو پوځیانو د وژل کېدو خبر ورکړی. د اوکراین پوځ پر روسی پوځیانو د امریکا په لاس جوړ د هایمرس راکټونو په وسیله د غبریدونه کړی دي. نور له صفی الله ستانکزینه.
د روسیې پوځ د جګړې په یو نادره اعتراف کې ویلي د اوکراین د پوځ لخوا د روسیې تر ولکې لاندې ښار دونیتسک ته څیرمه په موقتي پوځي اډو د اوکراین د توغندیو په برید کې د دوی درې شپېته پوځیان وژل شوي. روسیې وروسته له هغه د خپلو پوځیانو د وژل کېدو خبره تایید کړه چې د اوکراین پوځ او روس پلوه ټولنیزو شبکو د سلګونه کسانو د وژل کېدو خبر ورکړ. د روسیې د دفاع وزارت ویاند جنرال ایګور کوناشنکوف د دوشنبې په ورځ له ماسکو په یو پیغام کې وویل
کو جمهوریت کې ماکویوکا ته نږدې د روسیې د وسلوالو ځواکونو د واحد په موقتي کمپ د متحدو ایالاتو د جوړ شوي هیمارس یو راکټ انداز څخه شپږ توغندې وویشتل. د روسیې هوایي دافع سیستم دوه هیمارس توغندې شاند کړل. د موقت کمپ په سیمه کې د لوړو چاودیدونکو سروکو لرونکو توغندیو په لګېدو سره درې شپېته تنه روسیې سرتېري ووژل شول. د وژل شویو سرتېرو له خپلوانو او دوستانو سره به هر ډول اړینې مرستې او همکاري وشي.
روسي ځواکونه هم بیل د امید اوکرين په بیلابیلو سیمو او پلازمېنی باندې راکټي بریدونه پیل کړي. د اوکرين پوځ ادعا کړي چې د جنوري په دوهمه باندې د روسیې څلور څلوېخت راکټونه په هوا کې په نښه وښتلې دي. خو د پلازمېنی کیف خاروال ویتالي کلیچکو منلی چې د روسیې پر راکټي بریدونه سره د برېښنا تاسیسات ویجاړ شوي چې له امله ګڼ خلک له برېښنا او د کورونو د تودوخې له امکاناتو بې برخې شوي. پر اوکرين د روسیې د پوځي یرغل لس میاشتې وتلي، سره له دې چې د اوکرين په جګړه کې اوکرايني او روسي ځواکونه ته درنه مرګ ژوبله اوښتي، خو روسي ځواکونه او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له جګړې نه لاس په سر کیږي. بلخوا اروپایي ټولنې یو اربیا له اوکراین سره خپل ژمنې تازه کړې. د اروپایي کمیسیون مشر اورزلا وندرلاین د دوشنبه پرځ د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي سره تر خبرو وروسته په څو ټویټونو کې ویلي، اروپایي ټولنه تر څو پورې چې پر اوکراین د روسیې یرغل روان وي د اوکراین تر څنګ ده. هغه چې د نوي کال په مناسبت له زيلنسکي سره غږېدلې، له اوکراین سره د کلکو مالی مرستو یادونه کړې او ویلي چې له اوکراین سره د 300 میلیارډ یورو د مرستو به بډیر ژر پایل شي.
ل خبرونو ور اخوا
د خبرونه دی برخې ته بیا هم شرغ لست. په پیل کې لملالی بشیر څخه ورچی د نړۍ ځینو متبرو خبرونو د افغانستان په اړه څه خبره کړي.
پی بی ایس خبرونه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو او طالب چارواکو ترمنځ غونډې ته پام کړی دی. په دې مقاله کې راغلی چې د ملګرو ملتونو لوړپوړي چارواکي د یک شنبه په ورځ د طالبانو د حکومت له مرستیال صدر اعظم سره وکتل چې په غیر دولتي ادارو کې د شوزو پر کار د بندیز په اړه خبرې وکړي. دا وروسته له هغه چې طالبانو په غیر دولتي ادارو کې د افغان شوزو پر کار بندیز ولګاوه، د طالبانو د پریکړې چې په غیر دولتي ادارو کې له کار د شوزو مخه ونیسي، د نړیوالو مرستندوی سازمانونو لوی ادارې دې ته وهڅولې چې په هیواد کې خپل فعالیتونه وځنډوي. په مقاله کې لیکل شوی چې دې بندیز دا بیر رامست کړي چې خلک بل خوراکي توکو، زده کړو، روغتیا او نورو مهمو خدماتو څخه بې برخې سي، ځکه د افغانستان نیمایي نفوس بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. ورسته راغلی چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماموریت مرستیال مارکس پوتسل په پلازمینه کابل کې له مولوي عبدالسلام حنفي سره په لیدنه کې د دغه بندیز او پوهنتونونو ته د شوتو د تاک د بندیز په ګډون د نورو اقداماتو په اړه خبرې وکړي. آی نیوز خبرونه د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه لیکل دي. په مقاله کې راغلي په داسې حال کې چې افغانستان په دوامدار توګه له اقتصادي پلوه له نړۍ څخه منځوي کیږي، د طالبانو په مشرۍ رژیم د ځان بسیاینې او همدارنګه له چین او روسیې څخه د بهرنیو پانګونو په لټه کې دي چې له بندیزونو او مرستو کمیدو ځان وژغوري. ورسته لولو چې د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ وزارت سرپرست حاجی نور الدین عزیزي ویلي، حکومت به پر ځان بسیاینی یو نوی پروګرام عملی کړي چې لمخې به د کورنیو تولیداتو کارولو ته وده ورکړي، خو دای نه دی ویلي چې دا به څه ډول تولیدات وي. په دې مقاله کې راغلي چې طالبانو ویلي چې ایران، روسیه او چین هغه هیوادونه دي چې د پانګونې او سوداګرۍ په برخه کې لیوالتیا څرګنده کړې ده. ورسته یادونه سوي چې نړیوالو مرستندوی ادارو خبرداري ورکړي چې له ښځینه کارکونکو پرته دوی نسي کولای میلیونونو کوچنیانو ښځو او نارینه ته مرستي ورسوي. خو د عزیزي له قوله ویل سوي چې وایي تمه ده په سپتمبر میاشت کې د لاسلیک سوي لوی تړون لمخه له روسیې څخه د ګازو، تیلو او غنمو صادرات پر راتلونکو ورځو کې افغانستان ته ورسیږي. راغلی چې په ځینو پروژو کې د روسیې او ایران په ګډون د چین صنعتي پارکونه او د حرارتي برېښنا بندونه تر بحث لاندې دي. خو د لیکوال په باور په کابل کې پر بهرنیو اهدافو بریدونو پانګوال بیرولي چې د مخ پر زیاتېدونکو امنیتي ګواښونو په اړه اندېښمن دي.
د کونړ په نورګل ولسوالۍ کې د 10 کیلومتر په اوږدوالي سړک درغولو چاري بشپړې شوې. خلک ورته خوشاله دي.
په کونړ کې د ټولګټو چارو سرپرست رئیس مولوی قدرت الله معاذ د سرک پرانستنې په مراسمو کې ازادي راډیو ته وویل، شولت د نورګل ولسوالۍ مزار دره کې له نورو لري او غرانی سیمه ده چې په خوای سرک نه درلوده ولسونه ګڼو ستونزو سره مخو. د هغه په وینا چې شاوخوا درې میاشتې وړاندې د سرک جوړولو چارې د خپلو وسایلو او د بیړنیو پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست پر ملاتړ پیل کړي چې اوسی کارونه بشپړ او د خلکو ستونزې هواری شوي.
دغه سرک چې نورګل ولسوالۍ مربوط دی د شولت دره ده، 10 کیلومتره سرک مو جوړ کړ الحمدلله. دغه 1 میلیون ولک روپۍ ور باندې مصارف راغلي دي او بره په سرها ولسونه دوسیږي. دغه لار جوړه شول ورسره او دغه پیسې راته د ولایت مقام له طرف نه راکړل شوي دي.
د ښاغلي ماس په خبره چې د یاد سرک پر غوونه کې په سلګونو بیروزګارو کسانو ته د نفقې ګټلو زمينه هم برابره شوې وه، چې هر یو ته د بیړنیو پیښو پر وړاندې د چمتووالي ادارې لخوا خوراکي توکي ورکول کېدل. د شولت اوسیدونکي هم د سړک پر جوړېدا خوښ دي او وایي سړک سره یې د 4 ساعتو مزل 1 ساعت ته راکم شو. مولوی عبدالوهاب او قاری محمد رحمان
دا ز عبدالله مولوی صاحب د نورګل سوال امر بالمعروف محتسب ما مونږ ډیر کړهونه سره مخامخ او مونږ به غم او حادثه به نشو رسیدلې الیا به کوم مریض هغه به هسپتال ته رسیدګي دا غینه کېده
ډیر تکلیفونه مونږ په دې په زی په زی باندې خندونه به زینب او شپې به ملار کې کېدل ما دیګر به روان شو ماستن به رسید 1 بجه به رسید 2 بجه به رسیدل کنه کله به زی په زی به ډیر تکلیفونه خوله خوله به وکنه اوس مونږ د دې ډیر شکریا ادا کوم مونږ سره ډیر احسانات شوي دي مخکې به 3 ګنټو کې رسیدلو او نیمه ګنټه کې رسیدو مونږ هلته
د کونړ نورګل ولسوالۍ د شولت سیمې ته په داسې حال کې د ټولګټو چارو ریاست او د بیړنیو پیښو پر وړاندې د چمتووالي ادارې په مرسته نوی سړک جوړیږي چې د کونړ د یو شمیر نورو غرنیو او لرې پرتو سیمو اوسیدونکي لا هم د سړکونو نشتون له امله ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
په لوګر کې نوي لرغونی آثار کشف شوي دي. دغه لرغونی آثار مرکز پل علم ته نږدې د سپیس په سیمه کې موندل شوي دي. چارواکي وایي چې د ساتنې لپاره لازمي اقدامات شوي دي. سلطان محمد سرور په لوګر کې د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ له رئیس رفیع الله سمیم څخه د مرکې پیل کې پوښتنه کړې چې نوي کشف شوي لرغونی آثار د کومې زمانې دي.
دا د اسلامي دورې یاري تقریبا د شي کوه حدود د 2.5 کرو په لاسه قدامت لري د اسلامي دورې آثار دي.
دا کور د مدرسه د چی دي نظامی جای د ملکی جای د چی شي ده د تاسو لرغون پوهان څه وای؟
دا خو یو هغه د شي غونډې غونې ده تقریبا د شي سوادانی مستدی کورونه نو یې څه تاسو غونډې ده به نو د سیمه خلکو هغه ځکه دا شي جای تاریخي جای ده د شي باج آثار کوم دی قدیمی یا داستانی شمه کوم غاله ایم دی راستو دی که قومیش پنګری مون تراغلی مون بیا په ما اساس باندې مون مرکز نه هدایت وښه سو هه تم راغله نجه او کته او د سپیټ سو بیا دې ته ورته د راځي چې داستانی شمه ده.
کلیوالو چیپ کې لیدلی او کتیبه یې کې لیدلی او لیکب کې لیدلی او چیپ کې لیدلی او تاسو خبردار کړئ دا داستانی شمه ده لرغونی شمه ده.
نو دا که دا کوم چې کې راغی خدای شي دا اجونی کې خاورې چې نسبت هغه نور جوړ پالکی دلته یو مثلا سیم پاسیوی دا چې نور دا موږ تاسو کو جوړ یو توای ما چې نور هغه دی مونږ یو یا دا چې نو کوزړې چې کومه غلې ده او ته ته علایم دي همزه کوم نه خلک راغی دی او دا چې مخکمه دي چې کومې سپینګر له خلکو نه خلک ولې دل راشي دا چې به کېدلی دا خلک نو تلار لمن دا شي حیات راوښتم
او دې سمیم صاحب تاسو د دغه آثارو د ساتنې لپاره څه تصمیم نیولای؟
نو خدای غواړي چې کله یې مالا تراغې وروسته د امنیت مندانې څخه استخبار سره ما غواړم چې په پیټا کې اسی مرکز هم هدایت دا و چې تاریخي سیمې شي لوګر ته هر کوم چې نار کې به دوه ساتل شي نو د لپاره بیا وار په وار دا تقریبا د دې مېستو کې مونږه امنیت مندانې د سوالې سره خبره کوو دا چې یو یې استخبار اندازې دیږي کې مرحمه ته دې مونږ دغه پروګرام سمه د اسانی سیمې شي دي نو ټول ساتل شوی دی خلکو لاس کې وسلام ده البته په خاصه سیمې خو څه دا شي شي نه ستاده او دا چې مکه مونږه پر دې حوجې شي یلته دي امنه ته حوجې نن دي دان کې کړی دي چې سورې د لاس نو لري او دا چې کلی ولې خلک هم کاري د خپل مترغه د غشي مترغه کوزه نو په دې شدار کې نو ساجه تاسو هم ستاسو سیمه ده.
د لوګر لپاره د طالبانو د اطلاعات او کلتور رئیس رفیع الله سمیمو
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم موږ له طالبانو صدا ارزو ده صدا مکتبونه د شذو پر مخ لاس کې سي زنانه ډاکټر نه یار نو د مریضان بچيري وړو موږ سي ترسونه نه ولرو پانتونونه نه ولرو نو د زنانه ډاکټر به موږ لکه مکو نو موږ د تارتیاله رو له طالبانو ته مده ارزو ده سیدا مکتبونه خلاص کی.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. آزادی رادیو سیبندسوی د سیل کچه سیمره کی نو دا بڅوخ پالکی کی کار نه کوي په انټرنیټ کې موږ دم نه پیسې نه لرو سیمګه فیسبوک کې وګورو نو آزادی رادیو په سیمو ډیر خپای او د کچه سیمره کی نو غیواز آزادی رادیو د موږ غی تر خلکو پورې رسو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صدر محمد کلمیا د هلمند ولایت تر دالی ولسوالی ستاسو دغه پیغام د پښتو محترم مشر د هلمند ولایت پر دالی ولسوالی کې مخابراتي شبکې بغیر له افغان بیسیمه بلایي شبکه کار نه کوي. نو موږ هیله دا ده چې موږ راخت لوړ پوری چارواکو پر ورسیږي چې موږ ته د مخابراتي شبکو اسانتیا برابره کړي. وسلام په احترام.
السلام علیکم. زه زابل د ولایت فکی افغان د ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زما له د طالبانو څه دا ارزو ده چې دوی دوی ته ولې نه ګوري؟ دا په افغانیانو باندې ډېر سخت ظلم په پاکستان کې کیږي. له دوی څه هیله کوم چې یا پاکستانیان دا زموږ خبرې واوري. د افغانیانو څه ګناه ده؟ د رایت په دې کې څه ګناه ده؟ نه طالبان یې غور کوي، نه یو د بل چا ناره اوري. زما له ټولو څه دا هیله ده چې د دا افغانیانو غږ واوري.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
لدی سره د خبرونی نیمایی ته ورسیدو. په څو شیبو کې 25 دقیقې اونیز بحث پیلېږي. دا هم د دې سات مهم خبرونه. یو ور بیا، د کندهار ښار او سپین بولدک ولسوالۍ پر لاره تیر شپنه وخته د پاسو او مزدا موټر د ټکر په پیښه کې درې کسان مړه او دیارلس نور ټپیان سوي چې ډیری ښځې او ماشومان دي. په کندهار کې د طالبانو د والي ویان حاجي زید وایي په مړو کې دوی ښځې او یو ماشوم شامل دي. دغه ورځ په ټپیانو کې اته ماشومان او یوه ښځه شامله ده. د پیښې علت د موټر چلوونکو بې احتیاطي شول سوې ده. طالبانو کونړ کې د نابینا نجونو د ځنګړي لیک لوست ټولګي هم بند کړی دی. په دې ټولګي کې چې درې میاشتې پخوا پیل شوی وو، لسګونو نابینا نجونو بریل لیک لوست زده کاوه. د نابینایانو لپاره د بریل لیک د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمیشنری په مالي ملاتړ پرانیستل سوي وو، خو طالبانو دغه مرکزونه یو په بل پسې وتړل. طالبانو د نجونو پر مخ لشپړم ټولګي پورته شوونځي او په دې ورستوي کې پوهنتونونه هم بند کړي دي. د کار یې په ملي او نړیواله سطحه عکسالعملونه پارولی دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن دا خبره رد کړه چې ګنې د امریکا متحده ایالاتونه له جنوبي کوریا سره د ګډو تمریناتو په اړه خبرې کوي. پرون د جنوبي کوریا ولسمشر یو سونګ یول په یو مرکه کې وویل له امریکا سره د یوې ګډې پوځي مانورې د کولو پر امکان په خبرو بوخت دی. ښاغلی یون چوسان ایلیو ورځپاڼې ته دغه راز ویلي چې په دې مانوره کې به د اټومي وسایلو په شمول راز راز جنګي وسلې وکارول سي. د دې مانورې موخه د مخنیوونکو اقداماتو پیاوړتیا بللې ده. خو د یون د مرکې له خبرېدو وروسته پرون خبري اعلانو په سپینې ماڼۍ کې له ولسمشر جو بایدن څخه د دې موضوع په اړه پوښتنه وکړه. د په ځواب کې وویل چې په دې اړه له جنوبي کوریا سره خبرې نه دي سوي. د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې یو سړی د شپیتم اولاد پلار سو. دغه سړی چې جان محمد نومیږي درې مېرمنې لري او تازه شپیتم زوی زیږېدلی دی. جان محمد رسنوی ته ویلي چې پر وروستي زوی حاجی خوشحال نومیشی دی. 50 کلن جان محمد د بل واده په لټه کې دی او لیواله دی چې د ماشومانو شمیر یې سولو ته ورسیږي.
پنځوشت دقیقې
دو خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
د طالبانو دفاع وزارت د رانا ثناء الله پر خبرو خبرګون شولې او ویلي چې افغانستان بې څښتنه نه دی. په هغه اعلامیه کې چې یک شنبه ناوخته د طالبانو دفاع وزارت په دې تړه خبره کړې راغلي، سره لدی چې د شواهدو له مخې د پاکستانی طالبانو مرکزونه په پاکستان کې دننه دي، د پاکستانی چارواکو دا ډول اهدافي د دواړو هیوادونو اړیکې زیانمنوي. په اعلامیه کې طالب چارواکو د رانا ثناء الله څرګندونی بی اساس او پارونکې بللې او ګواښې کړې چې د خپل هیواد د ځمکنۍ بشپړتیا او خپلواکۍ د دفاع لپاره چمتو دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناء الله ورمورس په یو تلویزیونی مرکه کې وویل د هغو کسانو پر ضد ګام اخیستل کېدای شي چې پر پاکستان بریدونه کوي. د دې اشاره ټي ټي پی ته و چې د دوی په وینا په افغانستان کې مرکزونه لري. پاکستانی چارواکي اندیشمن دي چې په افغانستان کې د طالبانو له وکمنې دوه راوروسته د پاکستان په خبره کې تروریستی بریدونه دوه چنده شوي دي. د پاکستان د سولې د مطالعاتو د مرکز د شمیرو پر اساس ټي ټي پي د 2021 کال له اګست څخه د 2022 کال تر اګست پورې په پاکستان کې شاوخوا 250 بریدونه کړي چې 414 کسان پکې وژل شوي او 119 نور ټپیان دي. د پاکستان د پوځ جنگي الوتکو د تیر 2022 کال د اپریل په 14مه د خوست ولایت د سپیری ولسوالۍ څلور کلی په دې دلیل بمباري کړل چې ګواکې هلته د ټي ټي پی وسلوال مرکزونه دي. په هغه برید کې تر 500 زیات کسان مړه او شاوخوا ډیر شنور ژوبل شول. د اپریل په 15مه هم د کونړ په شلتن کې په هوایی بریدونو کې یو شرزه او درې ماشومان وغوښتل شول. د طالبانو حکومت په افغان خاوره کې د پاکستانی طالبانو د پټنځایونو موجودیت تل رد کړی، خو پاکستانی چارواکي ادعا کوي چې ټي ټي پی له افغانستانه پر پاکستانی پوځیانو او خاوره باندې بریدونه پلانوي او تر سره کوي. ټي ټي پی بیا ویلي چې دوی خپل بریدونه د پاکستان له داخله کوي او په داخل کې تنظیموي. په دې موضوع د بحث میلمانه مو د سیاسي چارو شنان او لیکوال عصمت قانی او همدارس د سیاسي چارو بل نظر خاوند شفیق همدرد، دوی ته هرکلی وایم. او لومړی که ښاغلی قانی، تاسو وایست د پاکستان او طالبانو ترمنځ په اړیکو کې وروستۍ ناندرې څومره تاسو ته جدي ښکاري؟
خبره دا ده چې دغه دواړه پروژې په پاکستان کې ډیزاین شوي، هلته دغه شولې په اصطلاح د پاکستانیانو په اصطلاح لانچ شوي، یعنی مرحله عملی مرحله تر که د افغاني طالبانو پروژه وه که پاکستاني دغه، یعنی دا په وزیرستان کې که موږ تاسو دغه کړی ده بل د مومند ایجنسی خوا ته باجوړ دغه ځایونو کې دا خلک راپورته سو. په هغه وخت کې موږ لیدلو چې دوی تر دقیق استخباراتي مواظبت لاندې هم دي او تر څار لاندې هم دي. نو دغه سیمه د دوی د زیږیدلو سیمه وه، دغه د دوی د راپورته کیدلو سیمه وه، دغه سیمه له وزیرستان څخه قافلې تلې راتلې افغانستان ته، له افغانستان د تلې وزیرستان ته، او دغه سیمه یو دغه وه په اصطلاح باندې. دلته دا دغه نه محسوسېدلو چې څوک په افغانستان کې قرارګاه لري، څوک په پاکستان کې قرارګاه لري، ځکه دوی عملا دغسې هڅه کېده چې په دغو سیمو کې د افغانستان د حکومت هغه سرحدي دغه جال چې دی هغه دومره پیاوړی نه شي تر څو پورې د دې ممانعت وکړي، ځکه چې یو پوسټه به وه په هغې سره به په ډېر قوي شکل په هغې باندې حمله کېدله او دغه سیمه ازاده پاتې شوه. نو چې ازاده پاتې شوه، د پیل لپاره دغه دغه شته دغه حالت شته. زه فکر کوم چې یو بهرنی لاس نغواړي چې طالبان
قانی صاحب او بخشي ستاسو له خبرو داسې معلومیږي چې یو شمیر دور هم داسې ادعا کوي چې ګواکې هم افغان طالبان او هم پاکستانی طالبان د پاکستان د ځینو پوځي او استخباراتي عناصر له لوري روسل شوي دي او د دې لپاره وروزل شول چې په افغانستان کې امریکا او لویدیځو ځواکونو ته سرخوږی پیش کړي او یا د افغانستان مخکنی حکومت وپرسوي. خو اوس څه فکر کوي چې آیا پاکستانی طالبان بدل شوي دي، افغان طالبان بدل شوي دي؟ البته افغان طالبان هم ورسره تړلي دي، ځکه چې هغوی ادعا ده چې افغان طالبان ملاتړ کوي. بدل شوي دي په ځای دي چې بل ځای جنگ وکړي، اوس د تورې مخه د پاکستان خوا ته اړولې ده.
ګورې دوی قطعاً د یو حکومت د رول د اجرا کولو هڅه نه کوي، دی د یو حکومت د مسؤلیت د اخیستلو هڅه نه کوي. دی تر اوسه پورې که په حاکمیت کې دیم یوه ډله ده، او د کومې ډلې په مرسته باندې چې دی کابل ته راغلي دي هغه ډلې احسان دغه کوي، او هغوی هم وایي چې موږ دغه کوو. دی ایډیولوژیک هغه ایډیولوژیک دغه ننګ چې ده هماغه ورمخته کېږي، چې یاره موږ هلته هم دغه غواړو اسلامي او شریعت غواړو، د شریعت غوښتلو خو مخه ګرځول کفر ده. حال دا چې موږ د یو مسؤول حکومت په توګه، د یو ذمهوار حکومت په توګه باندې خپل اختلافات له پاکستان سره د ډلو ټپلو په ګمارلو باندې نه لرو. موږ شټیټ شټیټ، یعنی دا د ټولو افغانانو دولت، د دولت په سطحه باندې دولت غواړو، د دولت سره مخامخ شو، مرکز غواړو، له مرکز سره مخامخ شو. بالکل درسته ده چې موږ د ډیورنډ کرښه زموږ د پاکستان ترمنځ یو ډېره زړه زور پرهار دی چې اوس یې خنابونه هم کړي دي، اوس پړسېدلی هم ده. خو موږ دغه مسایل هم داسې نال که اوس یې موږ د یو تروریستي بریدونو له لارې څخه، یا د ډلو ټپلو له لارې څخه، یا د دغسې ګروپونو له لارې څخه چې هغې دواړو خواو ته تخریب وکړي، په دغه د تروریزم په ریاستي استعمال یا د تروریزم په دولتي استعمال باندې زموږ باور نه و، نه د کمونستانو په وخت کې و، نه وسته، او نه د تقریبا د افغانستان
ستاسې به نه دي دوی کېدی شوي.
د دوی دا د دوی دا د دې موقع څخه استفاده کوي. دوی په خپله باندې یو داسې لابي دی ولا بیست تا چی طالبان پر شرط پیش چه داخل دغدغه کی علی زرک وی داخل گورکش کی دویش تا لدید استخباراتی کلی داوسم په کابل کې موجود دی پاکستان پر شرط پیش داخل راوړی او په دغسی مکه سرخوګای به زکه د سرخوګای د پښتنو په خاور باندې د جنگ د تداوم معنا د سیمه قطن طرفدار دي.
درست ډیر مننه شاغله همدرد صاحب، ستاسو نظر څه دی د ناندری چې د طالبانو د حکومت او د پاکستان د حکومت ترمنس پیدا شوی دی په ورستیو کې د ټي ټي پی د فعالیتونو په خاطر د څومره جدید او څه فکر کوي چې دا به نور هم پرمختګ وکړي، لا به د دواړو خواو اړیکې خراب شي او ک فکر کوي چې حل لار به ژر ورته پیدا شي.
سروان صاحب تاسو او اوریدونکو ته سلامونه. زه فکر کوم چې د پاکستان اسټابلیشمنت په تیرو تقریبا 50 کلونو کې د خپل ستراتیژیکو منافعو لپاره دلته ځینې ایدیالوژي افراطي ایدیالوژي چې دغه وروزلې، نو ایدیالوژي چې کله دوی تقویت کړلې هماغه جهادي ډلې چې دوی التزام ورته ورکړی او کمپونه او ټریننګ مرکزونه او تجهیزات یې ورکړي، هغه چې کله په کابل باندې واکمن شول د هغوی اختلافات د پاکستان د استبلیشمنت یا د پاکستان د حکومت یا د هغوی د پالیسۍ سره پیدا شول، همداراز د طالبانو ایدیالوژي یا د طالبانو د افغاني طالبانو د تحریک کوم مسله چې وه دوی یو ایدیالوژي تمویل کړل یا ملاتړ وکړ او دغه په اساس باندې خپل ستراتیژیکي موخې چې په افغانستان کې نظام رنګول دي، ځکه دوی د دوو داسې دښمنو هیوادونو چې هندوستان او افغانستان دي په منځ کې راګیر یو هیواد دی او اته د میچنې حیثیت درلود چې میچنه کې چې کله غنم واچي نو ټوټې کیږي، نو په دې اساس باندې په دوی کوښښ دا و چې یو طرف ته باید هغه ستراتیژي قوم ولري، نو دوی دا کار وکړ. لیکن اوس په خپل هغه ستراتیژي یا هغه ایدیالوژي چې دوی تقویه کړې وه، هغه ځکه هغه ایدیالوژي دوی کړې وه حمایت کړې وه، هغه ایدیالوژي بیا چې کله خپل سمرته ورسیږي بیا غه لزان خپل خبر یو خپل پلانونه لري، نو په دې اساس باندې د ټي ټي پی کو موضوع چې ده دا په تیر شلو کلونو کې ټي ټي پی په دغه قبایلی سیمو کې د وسنیو طالبانو سره چې په افغانستان کې واکمنان دي د دوی ملاتړ کړی وو او په شل کاله د دوی سره وګته وګه جنگیدلې دي، که څه هم د وسنیو چارواکو د ځینو چارواکو چې پاکستان ته اوسې نږدې د پاکستان استابلیشمنت او ایسایت نږدې دي دوی په جوړه یا په هغه کې بدا فکر یي چې د دغه دغه موضوع حل کړي یا هدي خل دغه خلک پاکستان ته وروسپاري یا د منځه یوسي، لکه دغه یو حادثه چې د جنرال فیض حمید په مشرۍ باندې په کابل کې چې کوم مذاکرات او دغه پترس کې وشول چې بیا ونه منل شو او دغه اوس تقریبا څلور لور پوری د ټي ټي پی کمانډانان چې دغه وژل شو، دغه یو حادثه دا خو په مجموع کې کوم جنگیالي چې دي چې تعداد تقریبا د 5000 نفر له 2000 د یو غا تقریبا د ډیډورن کر کې په دواړو غاړو کې دلته ژوند کوي، وي د دغه طرف د طالبانو سره وګه په وګه جنگ کړی دی، نو مشرانو ته دا ډیره سخت ده چې دا سره بیل کې او د دې په ضد باندې اقدامات وکړي.
قانی صاحب، آیا فکر کوي چې دواړه خواوی افغان طالبان او د پاکستان پاوز به د جګړې لور ته لاړ شي؟
زه خو فکر نه کوم چې حالت به غزای ته ورسیږي چې دوی به دواړه د جګړې خواته لاړ شي، ولی په ډیر ژر د ثبات او استقرار د راوستلو تم هم نشي کېدلی، ځکه دا جال دومره خور دی او دا جال دومره استخباراتي د غلط امکنه لري چې زه فکر نه کوم چې یو کال او دوه کال او
آیا په دې باور نه لري چې لکه څنګه چې رانا ثناءالله خان وایي یو ځینو نورو پاکستانیانو ویلي چې موږ به په افغانستان کې ځینې هدفونه په نښه کړو، منظور ممکن پاکستانی طالبان وي چې دوی ادعا کوي د افغانستان په خاوره کې دي، لکه په سر کې چې ما وویل تیر کال په خوست کې حمله وکړه، د کونړ په شلتن حمله وکړه، دا ډول حمله
زه فکر نه کوم چې د پاکستان زړه کې کدا رقم یو تحرکات پاکستان تر سره کې بیا به زه فکر کوم چې د جګړې لپاره به بهانه بيخي جواز پیدا کړي او دغه خلکو حمایت به زیات شي کوم خلک چې د پاکستان پر ضد جنګیږي. دا د رانا ثناءالله خان یو سیاستوال دی او هغه دریم لا سیاستوال دی. د خبره څوک د په خبره باندې اتام نه دغه کوي ماتوي، ځکه دی دغه د ګوندونو یو عادي دغه سیاستوال دی. دغه مسله د پاکستان له دغه سره ده، د پاکستان له پوځ سره ده.
بله، خو د کورنیو چارو وزیر پدې صاحب
باندې د کورنۍ چارو دا خوده خبرې دي د یار وخت دغه کې دا پکتا غو د سیاست مدارانو د سټیج رمباړې دي چار ځای وی او دغه کې دي. ځکه هم دوی دونه په بهرنی پالیسی کې د پاکستان په ګوندونه سیاست مدارانو مدني ټولنې دومره لاس نه لري. د هند سره په روابطو کې، له افغانستان سره په روابطو کې، د تروریزم په مسله کې، دوی چې په پارټا ورته ویل هغه سیمې یا د افغاني قبایلي سیمې چې د اسلام آباد له خوا اداره کېدلې، دا ټول دغه سي دغه د دې پالیسی هیڅوک هم نه د پاکستان پارلمان جوړه کړې ده، نه د پاکستان دغه جوړه کړې ده، بهرنیو چارو وزارت جوړه کړې ده، نه د پاکستان د اقوامو قبایل د دغه پالیسی په دې سکه څه اثر وو، دغه سیاستونه څه اثر وو. دا مستقیما د پاکستان د پوځ په لاس کې. په لحاظ د زدي رانا ثناءالله خان د خبرو ته چندان اهمیت نه کوم او مال بس کوم نه دي.
بله، ډیره مننه قانع صاحب.
بله،
همدر صاحب، د پاکستان په اړه څه فکر کوي؟ آیا پاکستان دا ځل چې د پخوا په شان لکه عملیات چې په وزیرستان کې وکړل وو، د پاکستانی طالبانو او نورو سخت دریځو په ضد او بریالی هم شو، دا ځل هغه سي د امریکا له میلیاردونو ډالرو برخمن نه دی، هغه سي مرستې ورسره نه کیږي، څه فکر کوي چې پاکستان د دغه سي وی چریکي جګړې توان لري د اس خملې شي، که خصوصا کدا ډیره وښده هم شي؟
زه فکر کوم چې د پاکستان استبلیشمنت په افغانستان کې کافي نفوذ لري او کولای شي چې اوسنیو واکمنانو ته ستونزې جوړې کړي، ځکه په دې تیرو درې څلوېښتو کلونو کې کوم تحولات چې له بده بخته په افغانستان کې راغلي دي، تر ډېره حده د پاکستان په غېږ کې لاس وو او دا تحولات له بده بخته نظامي وو.
نه وبخښه، زما منظور د پاکستان په داخل کې دی، اوږدې چریکي جګړې دی. آیا پاکستان په خپل د داسې جګړې توان لري، یعنی زغملې شي، تحمل لولې شي او کنه؟
زه فکر کوم د پاکستان د حکومت لپاره او د بل هر دولت لپاره به دا ډیره سخت وي، په ځانګړې توګه پاکستان ته، ځکه پاکستان کوم بستر چې د تروریزم لپاره یا د خپل ستراتیژیکو اهدافو د ترلاسه کولو لپاره دلته مدرسې جوړې کړلې، کمپونه جوړ کړل، ترهګرۍ ته اسلامي افراطیت ته دلته ترویج ورکړ، هغه عام کړنو په دغه اساس باندې زه فکر کوم چې د پاکستان د حکومت لپاره به دا ډیره سخت وي چې د پاکستان د نن دغه چریکي حالت چې کوم دی دغه سره مقابله وکړي. ځکه موږ د دې خه مثالونه چې دی هغه د 2000 تقریبا نه هم نه تر 2015 کال پورې وو چې دلته په دې قبایلو کې، حتی د پاکستان په ډیرو مهمو ځایونو کې، لاهور کې، اسلام آباد او کراچۍ او دغه ځایونو کې بریدونه وشول. نو زه فکر کوم چې هغه سپې ته پاکستان یو ځل بیا روان دی، خو زه بل فکر لرم هغه دغه دی چې
او اصلا و بخشي همدر صاحب همدال تزما اصلي سوال همدلته دی چې هغه ځل او دا ځل یو تفاوت شته. هغه ځل امریکا میلیارډونه ډالر هم راست ورسره کوله او هغه ځل د پاکستان اقتصاد د اوس پشان خراب نو.
زه دا خبره کوم چې په پاکستان باندې چې کله هم دغه یو حالت راغلی دی، وی په ډراماتیک شکل باندې ځینې کارونه کړی دي چې په اقتصادي لحاظ باندې او د خپل عمر د وګدولو د پاره ځینې کارونه کړی دي. هغه کله لال مسجد مسله و، هغه ک د ضرب العزب یا رد الفساد کوم عملیات وو، یا دغه اوس په بنو کې چې کوم عملیات وشول، او حتی د سپینې ماڼۍ ویان هم دا خبره وکړله چې موږ د پاکستان د پوځ تر شا یو. نو زه فکر کوم چې کېدای شي د دغه یو عملیاتو د ترسره کولو یو پلان له بده بخته په دغه قبایلي سیمو کې او هغه طرف ته وي، حتی د ډیورنډ دې طرف ته هم امکان دی ولري، ځکه چې د دوی اراده د دې اوسنی حکومت د پی ډی ایم چې د مسلم لیگ نوم او پیپلز ګوند او د مولانا فضل الرحمن او د دې ګوندونو دغه حکومت چې اوس راغلی دی، دا باجوه راوست او عمران خان ایسته کړو. د عمران خان اړیکې بیا د طالبانو سره هغه بیا بل ډول وي. نو زه فکر کوم چې دوی د نوې پروژې او د نوې ډرامې په فکر کې دي په دې منطقه کې تر څو پورې هغه اقتصادي مسایلو ته هم ځواب ویلی وي، او په دې ځای کې یو ځل بیا د نړیوالو په ځانګړې توګه د متحده ایالاتو هغه ملاتړ هم ترلاسه کړی وي. نو زه فکر کوم دا ټولې دا ډلې دوی په لاس باندې په خپله جوړې کړې وي. ګورې دغه احسان الله احسان په نامه باندې د ټي ټي پي یو ویان وو، هغه دوی گرفتار کړ لیکن بیرته خوشې کړ. بیا هغه یو لیست خپور کړ چې هغه ته ورکړی و چې تاسو په دې سیمه کې حتی د این پی او د ځینو پښتون مشرانو هغه قومي مشرانو د هغې د وژلو پروژه ورته ورکړل شوې وه. نو زه فکر کوم چې ایس آی په دې منطقه کې پروژې لري، او کېدای شي د دغه پروژو په نیت باندې چې د ترهګرۍ سره مبارزه یې نړیوالې حمایت وکړي، او یو ځل بیا دغه خلک او دغه منطقه چې دغه په وینو سره ولړي، لکه په قبایلو کې چې کوم عملیات له بده بخته په تیرو لسو او پنځلسو کلونو کې وکړي.
قانع صاحب، داسې ادعاوي هم شته چې وایي ممکن پاکستان له تاجکستان سره په هم ژغی په افغان طالبانو د فشار راوړلو لپاره د ځینو افغان ډلو ملاتړ وکړي، پوځي او مالی ملاتړ وکړي، څو طالبانو باندې فشار راشي او دوی د پاکستانی طالبانو له ملاتړ لاس واخلي او یا د یو په ست اقدام وکړي. دا شی څومره ممکنه ده؟
کچیر ته روختیا سره موږ تاسو وګورو دي دا ترغو ممکنه نه ده ترڅو پوری چې له ماسکو واشنگتن څخه وکینی شي. تر اوسه پوری سم تاجکستان په دې مسله کې څه کړی دي مستقیما دی دوی هغه امر د ماسکو نه دی کراس کړی، او پاکستان هم څه کړی دي د امریکا پر خلاف یې نه دی کړی. په دې تیرو شلو کالو کې هم هغه د امریکا په قمانده باندې طالبان دغه کړی دي، د امریکا سره په تفاهم له امریکا سره پیسې اخیستلې دي. کوم مرمۍ چې طالبانو ته ورکول هغه د امریکا په نه په دغه د امریکا په امر یې ورکول دي. هغه د روډ میپن او د هغه د پالیسي
د امریکا د دې لپاره ورکول چې د دوی پوځیان ووښتي. دا څنګه
نو امریکا دغه د پوځیان بالکل د استخباراتي جنگ په استخباراتي جنگ کې خپل پوځیان ووډي له زیولک سره خپل سپیرم پاوا کوي. داسې ډېر مسایل شته که چېرته دا بده اوس نن به نه وي نن
نتیجه یې څه شوه، ګټه یې څه وکړه؟ یعنی امریکا تر یو تریلیون ډېرې پیسې له لاسه ورکړې، 2,500 عسکر یې ووژل شول.
خبره دېستیک ده، دا نتیجه به نن نه وي سبا به نه وي بل ورځ به خپل امریکایان اعتراف کوي چې نتیجه دغه شی شوه.
همدرد صاحب، ستاسو په نظر آیا افغان طالبان د ټي ټي پي واقعا ملاتړ کوي او که یې کوي تر څه ده؟
زه فکر کوم چې که سړی حقیقت وایي تر یو بریده پورې ملاتړ شته دی. مخکې ما وویلې چې کوم جنګیالي چې د دواړو غاړو وو هغه په تیرو شلو کلونو کې اوږه په اوږه جنګېدلی وو. حتی دا د حکیم الله مسعود په وخت کې چې هغه د ټي ټي پي مشر وو په خوست کې چې کومه حمله د سی آی ای په مرکز باندې وشوله چې په هغې کې اووه نفره امریکایان ووژل شول، او یو لبناني ډبل جاسوس دغه کار وکړ. هغه حکیم الله مسعود سره د هغې ویډیو راووتله. یعنی هغه اول دا مرګ برید چې په افغانستان کې وشو هغه هم د ټي ټي پي د خوانه وو. یعنی معنا دا ده چې دغه د طالبانو په دې صفوفو کې، یعنی په دې سرتیرو کې، هغوی یو فکر دی. هغوی وایي چې موږ په فکر باندې یا په ایډیالوژۍ باندې دا کار کړی دی، او موږ ته پاکستان او بل څوک مهم نه دي. دوی اسلامي نظام غواړي، او اسلامي نظام باید په هر هیواد کې وي، او دا د دوی ملګري دوی ملاتړ کوي. نو په دې اساس باندې د ایس آی سره خواخوږي یا د ایس آی نفوذ په اوسني حکومت باندې څرګند دی. ما درته ویل چې د عمر خراساني په نامه باندې طالب د ټي ټي پي هغه مشهور قومندان چې په پاکستان کې ډېری پیچلې حملې کولې، د میرټ هوټل نه نیولې حتی د کراچۍ تر بریدونو پورې، یا په لاهور کې چې کوم د پولیسو په مرکز باندې کوم بریدونه شول، نو دغه سړي رهبری کول. دا سړی وژل شو په خندار کې، د دوی دوه قومندانان وژل شول، همداراز په کونړ کې د دوی یو مشر چې هغه وژل شو. نو په دې اساس باندې که څه هم د طالبانو ځینې مشران، زه نه وایم څه هم، دا د دفاع وزارت کوم دریض چې دی یا کوم اعلامیه چې اوس خپره کړې وه دا ډېره توند وه، یوازې د دفاع وزارت نه کراتی شو زه فکر کوم په نورو برخو کې د پاکستان سره مغږی او خواخوږی موجوده ده او زه فکر کوم همکاري به ورسره موجوده وي خو دا چې سرتیری لاندې کېدای شي مخ ته واړی نو په دې اساس باندې دوی اقدام نشي کولای نو زه فکر کوم چې لږ د مشکلاتو سره دا موضوع چې دا مخامخ وي
ډېر مننه سلامات اوسه قانی صاحب ځینې وایي هغه جنگ چې په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې روان وو هغه جنگ د دوران کرشي اخواته یا پاکستان ته روان دی تاسو فکر کوئ
زه پدې کې د غیما یعنی زم د اندښنه لرم صدا جګړه شاید سي راوړي د پلي دی خواته ځکه چې دا جګړه یو پټ د غلري کنه یو پټه کومنده لري او پټ کومندې د بسر کو د جګړې د بسر او یا د جګړې د لمبو د بسر کو دغه چې د تګلورې د خواته راړول دي سلام محسوسوي زه په اقتصاد نه امنی سیاسي بي ثباتي او دغه سينور چې دغه د پاکستان په فضا باندې مسله
بل
جګړه
زخ احساس ته خطر کو بل همدر سپتسم فکر کوي چې دا جګړه د پاکستان خواته د انتقالې دوه په حال کې ده
زه فکر کوم چې تاریخ ته وګورو لبا د بخت په تیروشلو کلونو کې دا جګړه د ډیورن فر کې ودوړ غواړو ته او د یو خاص اهداف لپاره تاسو کتل چې دا وی جنسیانی چې وی هغه په خیبر پښتونخوا کې زام شو لیزنی استراتیژیکو اهداف د پاکستان په چې ورسید دا سیمه خارداري چې دوی وغځاوه د زمینی نور کارونه وکړل زه فکر کوم چې جنگ د ډیورن کر کې دواړو غاړو تروان وو او اوس غزيګ نه بلکه د دې نه مخکې هم وو تاسو
وقفه راغله جنگ نو اوس بیا زیات شوی دی اوس فعلا د خپل په افغانستان کې جنگ نشته به می چاود نشته لیکن جنگ نشته یو قوي جبهه لکه په خوا چې د افغانستان د حکومت په مقابل کې طالبان وو اوس نشته البته داشته خو په هغه حد کې نشته
زه فکر کوم دغه حالت لکه په افغانستان کې چې د چاودنی کیږي په پاکستان کې به وي اوس البته هم کوم جبهه دوی نه لري کوم ځای نه لري ټي ټي پی البته کوم ځای نه لري دوی بریدونه مالته چې دي چې کیږي زه فکر کوم دواړو خواو ته به د جنگونو روان وي
ډېر زیاته مننه کور ودان د سیاسي چارو شنن دولي کول اسمت قانی او د سیاسي چارو نظر خوان شفیق همدرد چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ
مخوانت سرو سرو پیزوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے سخت ناچاری داشن خالے سما سخت ناچاری داشن خالے مالی دلی دسرو سرو بازار جوڑا بھی پکی نکے ہوں پیزوان مالی دلی دسرو سرو بازار جوڑا بھی پکی نکے ہوں پیزوان لاس میں بند زڑوں میں ڈیر دے پریشان دستا حسن خوڑولی داشن خالے صبر وکڑا خدای اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے
سخت نا چاری داشین خال.